مونږ هم دا ده چې په یو پردي هیواد کې ته په خپل برخلیک باندې نه پوهېږې چې دی نه پس سبا د تا سره څه کېږي. په انتظار باندې پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې په یوه کوټه کې اووه کسا یا پنځه کسا دا ډېر ستونزمن کار دی. او د دې سره سره دا خپل هر څه د په افغانستان کې پرېښوده، خصوصا د وطن سقوط چې ناممکنه او داسې د هغې نه لرې خبره وه، د منلو نه لرې خبره وه. نو د فتن در باندې داسې یو حالت را شي، داسې یو حالت سره مخ شي، نو بیا په بل هیواد کې تر پنځو شپږو میاشتو پورې د خپلې کورنۍ سره، خپل دوستانو سره واوسېږي، هغه هم په یوه کوټه کې. ستونزې خو خود لري، مشکلات خود لري، امنیتي لحاظ نه، روحي د لحاظ نه مارامنې ورسره د امنیتي چې د باندې تګ په اسانه نه کېږي.
ښاغلی بریال چې په ابوظبي کې دی، تاسو ته مرکلی وایم. په ابوظبي کې یو شمېر افغانانو په دې خاطر چې انتظار ډېر وشتو مظاهرې هم وکړې، لاریون یې وکړ. تاسو ووایئ چې د افغانانو مشکل هلته څه دی؟ یوازې دا چې د امریکا کار یې وشتو په دې خاطر انتظار یې وشتو او که د ژوند شرایط یې سخته دي؟
مننه سروان صاحب. تاسو نه د اګست په میاشت کې چې کله افغانستان سقوط وکړو، جمهوري نظام سقوط وکړو، نو ډېرې ځوانان او استعدادونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو چې د هغې څخه د متحده اماراتو هم دا وپتیاله او قبول کړل چې شاوخوا پنځه زره افغان مهاجر کولی شي دی ابوظبي کې قبول کړي. نو دغه کم چې اوس پکې موږ اوسېږو، دلته په ابوظبي کې دوه کمپونه دي، یو د امارات میناتیرین سیټي یا د اماراتو د بشر دوستانه کم، او یو تصمیم کم په نامه چې ډېر شمېر مهاجرین په امارات میناتیرین کمپ کې دلته اوسېږي. شاوخوا 9000 کې تعداد رسیږي او 2500 نفر تر 3000 پورې هغه په تصمیم کمپ کې دي. خو زه به راشم د دې کم د مشکلاتو په هکله به تاسو ته ووایم. وخت ډېر زیات وشو، شپږ میاشتې وخت وشو دلته، او ټول خلک د سرنوشت پاتې دي. دلته ملګري او دوستان او یا په عموما افغانان دي چې سیوی کیسونه لري یا د امریکا د خاص ویزې مهاجرت کارونه مخته روان دي. بعضي پی 1 پی 2 دي او بعضي هیومینیټیرین پرول، او تقریبا 50-50% خلک بدون د کم کیس نه دي. اما د امریکا د خارجي وزارت په هماهنګۍ باندې دلته راوتلې دي په شارټر فلایټونو کې. نو اوس چې دای شپږ میاشتې دلته پاتې شو، او د دوی برخلیک هم لا معلوم نه دی چې یو کال نه سي، دوه کال نه سي، پنځه کال نه سي، او کېدای شي بیا افغانستان ته مولېږي، نو خلک په همدې خطر باندې تنګ شو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د ماشومانو، د ځوانانو، د انجونو تعلیم په حق لو که مثلا دوی دلته یو دوه کال پاتې شي، ځوانان یا هغه انجونې ولکان هغه څخه پوهنتونونه پاتې کېږي، ماشومان د دوی څخه مکتبونه پاتې کېږي. ودې تا وې چې مثلا د طالبان حکومت او د دې سفر دی، هغه موږ غوړی تعلیم نه محروم کی او دې موږ محروم کوي. دا غي تر څنګ چې افغانان بل تشويش لري هغه د واکسین دی، مختلف واکسین د لپاره موږ عملی شو. دې ته چې فکر کوي کیدای شي که جهان بل هغه سیاسي یا اقتصادي جنگ کوي او هغه کې بعضي واکسینونه او شیان نه وباسي چې هر څوک غوړی ځان مخته کی او دغه واکسین ټیسټ کی، شاید موږ افغانان چې ټول عم صحت لرو عم په وجود باندې جوړي کیدې دې د پمنګ باندې تست کی او د دې زنه د خپل بازو پروژو باندې کارو.
یعنی د دې تست ثبوت لري، څه ثبوت لري چې دوی به واقعا هم داسې کوي؟ آی تست ویل دي چې دا کوم واکسین دی چې درکوي؟
او مثلا واکسین ایم ایم آر واکسین دی، لکه د سرخکان واکسین دی، دوه دفعې د کورونا واکسین وشو، اوس وی چې د انفلوئنزا واکسین.
لکه تاسو ته معلومه ده چې امریکا ته چې کوم افغانان تللي وو په یوه کې بیلابیلې ناروغۍ وې، داسې ساري ناروغۍ چې په امریکا کې نه وې، لکه د سل یا ټي بي او ځینې نورې ناروغۍ هلته په افغانانو کې وموندل شوې، او د دې دلیل دا و چې وایي دوی واکسین نه و کړی. نو وروسته بیا دا وپتیل چې مخکې تر دې چې دا کسان امریکا ته ورسول شي، باید په قطر او په متحده اماراتو کې دوی واکسین شي.
سروان صاحب هم دغه خبره ده، مثلا د دوی وستګ معلوم نه دی چې یو کال کې زی دی، یو کال کې څومره واکسین شي. صحیح شو که وخت معلوم وي چې مثلا په دوه میاشتو کې زی او هر واکسین شپږ میاشتې ولیدیتي یا د اعتبار وړي، بیا مشکل نشه ودی. حقیقت
بریال صاحب چې تاسو ته ډوډۍ څوک درکوي؟ د امریکا او حکومت په مصرف کې، د اماراتو
ډوډۍ زبای دوی ما چې لکه زه خپل ځوان ما مال لپاره دومره خاص څنګه نه کوي، د مریضانو لپاره ډوډۍ راوړي، د ماشومان لپاره هم راوړي، او کور ودان د امارات د اماراتو څخه د ډوډۍ مصرف، د بودوباش مصرف، د ټول شیان د اماراتو په غاړه باندې دي. دا هغې سره څنګه یو مشکل چې په ډوډۍ کې د کوالټي ښه ده، خو دوی چې په کم لوښو کې مثلا یا ډیشز کې راوړي هغه پلاستیکي دي او هغه کاربون لري، هغه د یو ساعت دوه ساعتو نه چې ډېر پاتې شي خپلې پاکارتن باندې لیکلي دي چې هغه خپل خاصیت د لاسه ورکوي.
میرزا کوال صاحب، مخکې ښاغلی بریال وویل چې مثلا په پلاستیکي لوښو کې هغه یو وار مصرفېدونکي لوښي دي چې دوی وایي غیر صحي دي، لیکن نور ټوله وایي چې صحي دي. دغه په اروپا او امریکا کې تاسو وینئ چې اکثرا له همدغو لوښو استفاده کوي چې بیا مینځلو ته اړتیا ونه لري او ایستې وغورځوي. ځینې خلک وایي چې امریکا ته چې هم ځینې خلک تللي دي، یو شمېر افغانان مثلا وایي دا کور مې نه ده خوښ، دا کور مې خوښ دی. یعنی هغسې کورونه چې په خپل وطن کې نه درلودل خو په امریکا کې طریقه بهتره دي، خو هغه دوی نه غواړي، وایي چې فلانی ولایت ته مې یا فلانی ښار ته مې واستوي، فلانی ته مې ماستوي. دا ډول جنجالونه ځینې افغانان کوي، دا خبرې حقیقت لري؟
بالکل، دا موضوع ما مخکې یاده کړه چې فامیلونو انتخاب یو ځای وو او هغه منطقي هم وو، ځکه همدا فامیلونه دوستانی وو دلته، بیا په آینده کې که چېرې دوی هملته نږدې
دځای مسله نه ده. مرزا کوال صاحب، مثلا زه د یو کس په اړه معلومات لرم، وایي چې په هوټل کې وم، ما ته په یو کور راکو چې هغه کور زما خوښ نه و، زه له هوټل نه وتم.
لکه ما ته مخکې وویل، دا یوازینی ستونزه همدا وه چې ځینې فامیلونه اصلا د انګلیسي ژبې سره نه بلدتیا دا ستونزې زېږولې دي. بل موضوع دغه ده چې میرلند کې په دې هوټل کې چې د اوزیما شاوخوا فامیلونو دوه میاشتې وته، کیس منیجر ته سیدی خپل موضوع وایي. کیس منیجر وایي چې په ټول میرلند کې شاوخوا کې هیڅ خالی ځای نشته، نو دوی مجبور دي چې هغه ځایو کې کورونا پیدا کی چې هغه د ښار نه یو وتلې ساحه وي، یا ځنګل شاوخوا وي، یا مثلا داسې یو ساحه وي چې هلته کور پیدا شي. اما برخورد د ټولو مناسب ده، هغه کوم فائدې او بینیفیټس دي ټولو ته رسیږي، ډوډۍ د ټولو مفت ده، ډېرې زیاتې انجوګانې کومکونه کوي، او ټولو هغه کسانو ته چې د اوس دمګړې په هوټلونو کې دي ګفت کارډونه یې ورکړي دي، او کوم خدمات چې باید دوی ته ارزښت شوي وای ټول شته. متاسفانه افغانانو کې یو ستونزه همدا ده چې هم کډوال دي په کیمپونو کې دوی کابلی پلاو غواړي، په هوټلونو کې او په نورو ساحو کې دوی ویاکي ځایونه غواړي، نو داسې خو نه څه کېدلی. په دې دولت هم تر ډېره حده فشار ده، ډېرې ستونزې خپل افغانانو ځانو ته جوړې کړې دي، هر چېرته چې تللي دي هلته دوی یو مشکل جوړ کړی ده. د کیمپونه ډېر ګډ کسان وتلي دي، ډېرې بدې پیسې شوي دي. زه فکر کوم چې د کور موضوع د هیڅوک دومره جدي معنی سي، چون درې میاشتې دولت شاید دوی ته امکانات ورکړي، دوی ته کرایه د کور ورکړي، درې میاشتې بعد ټول مصارف په خپل غاړه ده، دولت هیڅ څه نه شي کولای، فقط هغه فوډ سټمپ ده، د دوی غذا ده، او ټي سي ای یو څه مالی کومک ده چې دا به تر څو میاشتو دوام کوي. اما ځای په اکثره بیا په دې هغه کې دي چې که موږ هوټل کې دوه میاشتې تېرې کړو او دوه میاشتې بعد موږ بیا په دې موده کې به موږ لیسنس واخلو، خپل اسناد به تکمیل کړو، باید له دې به بیا درې میاشتې موږ ته کور ونیسي، ځکه د ځینې خلک تلاش کوي چې په هوټل کې زیات پاتې شي. متاسفانه نه پوهېږم دا د دوی چال ده که نه پوهېږم لري دا خلک.
محترم شنوارې، دا بهرني هیوادونو چې څه وایي، دلیل یې څه دی چې ستاسو کار دومره ځنډولی دی؟
مانا سلمان صاحب، د پاکستان په پراکه سره دا څه چې د این جی او د خانه راغلي او څوک چې په خپل شخصي مصارفو راغلي د ټولو ژوند دلته یو رقم ته دی، خصوصا دی چې په خپلو مصارف راغلي هغوی ته خو بله ډېر ستونزمنه په دي چې ډېرې لوړې کرایانې، لکه هغه پخوا به که د یو کور کرایه 20,000 وه، اوس په 20,000 او په 90,000 ته رسېدلې، لکه درې چنده جګی کړي دي. حتی د ډوډۍ او د یو دانه هګۍ قیمت یې درې برابره لوړ کړی دی، عام هغه چې یو پاکستاني خاروالی اخلی یو کس اخلی هغه تعدیل خو مګر کم افغان چې په کوم گیسټ هاوس کې دی یا کوم هوټل کې دی دا هغه قیمت درې برابر خپل ور کړی دی. دا ستونزه دا ورسره بل دا چې د نورو هیوادوالو د خوانه او خصوصا دا کوم چې اورګنایزیشنونه راوستي دي دا ورته ویل کېږي شپږ میاشتې وشوې تقریبا د پنځه شپږ میاشتې کېږي چې تاسو منتظره اوسئ. مونږ تاسو ته ډاډ نشو درکولی چې تاسو به ویزه درکوو خو ستاسو اسناد مخکې کړي دي حکومت ته دا د حکومت خوښه ده چې تاسو ویزه درکوي که نه یې درکوي. کله چې مونږ خپله د امیګریشن سره یوه شمېره لري د هر هېواد چې کله زنګ ور وو خپله دوسیه تعقیب کوو یا پوښتنه کړو نو یې چې ستاسو سره کیس شته دی نه تاسو سره اسناد له اوسه پورې راجستر شوي نه دي. په دغه هغه کې تشویش د ټولو اندازه چې اخر به کېږي ځکه چې کوم اورګنایزیشن چې راوړي او هغه یا تاسو ته ځواب نشي راکولای او د دې نه یې لرو چې د دې سیده د لوړ مصارف نشي چې او ځلې راکوي چې موږ نور نشو کړی یا ویزه درته نشو اخیسته ویزه خو د توازی ځواب راکړي چې موږ نشو اخیسته تر څو چې حکومت تاسو ته درنه کړي. نو که یو ځلې موږ ته وایي چې موږ تاسو دینه پس لکه تاسو مصارف نشو درکولای بیا به موږ فکرو ځکه تاسو په دې ښه پوهېږئ چې موږ ماشونه زموږ کور زموږ پیسې هر څه هلته په بانک کې پاتې شوي د هغه خرڅېدو امکانات هم نشته هلته چې خپله نه یې خپله د بانک نه پیسې راونیشي ایسته خپل مال خرڅ نه کړي نو د کوم ځای نه بکې دغه هیره ده. او د حکومتونو خصوصا د نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه کوم چې دغه مهاجرینو په هکله دا باید جدي تصمیم ونیسي.
ډېره زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له امریکا څخه نسیم خان مرزاکوال، له پاکستان څخه سونیا شینواری او له متحده عربي اماراتو څخه حزب الله بریال. بریال صاحب تاسو په خپله د شرایطو د سختوالي یادونه وکړه ول چې ډېر شرایط مو بد دي اته مظاهره مو وکړه نو ولې خپل وطن ته نه راګرځي؟
نه د ټولو د پښتون څخه ډېر په ځای پښتنه باندې وکړي سروان سه دلته وس څنګه درته ویم بل ساده ډول باندې درته ویم لکه د زندان په شکل باندې چې نه وتل شي او نه مخ کې تل شي. اوس موږ د سيزي کې قرار لرو یعنی چې بیرته
نه غشتنه وکړي کته سي غشتنه وکړي بیرته مو فکر نه کوم چې څوک هم مخاوني سي
نه مخم څوک نشنی ولې خو د دې هغه پروسه د بیرته تګم ډیر زیات وخت نیسي لکه همدغه شان چې مخکې تلو وخت نیسي هغه معلومه نه ده. نوم دی لیکي تقریبا درې میاشتې کېږي زه نفر پیژنم چې نوم لیکنه کړې ده بعضو هغه بوډاګانو یا سپینسرو چې بیرته افغانستان ته لاړ شي ځکه دلته ورته مختلف مرضونه پیدا شوي دي اما تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړل شوی.
چې یعنی داسې وایي چې دواړه پروسې یو شی وخت غواړي تاسو په دواړو کې کوم یو انتخابوي؟
زه اوس لپاره ځوانیم زه خپل هم یو لورې لرم پلان لرم غواړم چې په افغانستان لپاره ښه خدمت وکولی شم که نن نه سبا که سبا نه بل وخت. اوس لپاره زه غواړم چې لاړ شم اما واده مې دا د ملګرو سره انځار شو دی هغه لبانې باز کوم امدا اوس هم د افغان ځوانانو لپاره د دې د ځرکت پړونې لپاره په کابل په ننګرهار نور ولایتونو کې برنامه لرم او په کار مې چولې دي د دې ځرکت لپاره. اوس لپاره زم د ځان د امنیت لپاره صحیح شو امنیت راغلی دی خو بیا هم حکومت پر اسمیت نه دی پیژندل شوی خدای نه خاصه سبا سکیږي څوک د دې زموږ کې مثلا څوک جواب وایي عدلي او قضایي ورګانونه پر اسمیت چې حکومت ونه پیژندل شي هغه څوک نه پیژني حقوق بشر کمیسیون نه نشته یو موضوع دا غي ترڅنګ کزه اوس په افغانستان کې پاتې شوی وي په جمهوریت نظام کې تقریبا شپږ الى اویا فیصد د کار عمر اجتماعي د ارقامو لمخې ځوانان بیکار وو او دی حکومت کې چې زما د کورنۍ ټول غړي دي یا نور څوک دي چې زو سره په تماس کې ما ټول بیکار دي یعنی فکر وکړه چې نه 90% ځوانان یا افغانان په شمول کې بیکار دي او کم چې وزارتونو ته یا دولتي ادارو ته زی هغه موږ ته پرمښونه نه ترلاسه کوي فقط هغه چوکۍ ډکه کړی ده. نو چې حال ته شاړ شم او زما کوم اینده معلومه نه وي او په ویر او ترس کې ژوند وکم هغه نه زه به تر دا غړم چې اوس لپاره لاړ شم خپل تعلیم ته ادامه ورکم هلته خپل ضوابط قوي کم
در سوه کولشم بیرته افغانستان ته د غیز نه خدمت وکم او پاینده. اغلی سونیا شینواری څوی تاسو د اوریدونکو د خبرو پاره څوایست آیا د ته ترجیح ورکوي چې بیرته لاړ شي خپل هیواد ته؟
خاله سلام چې افغانستان دی یو نفر کور نه دی چې یو ډالر راشي او بل ته ډاډور کې چې زه یم تر هغه ته مشکل نشته یا د قزور وباسي ستونزې وي مشکلات تو هغه یې راو د دوی نه د خلکو چې د دې راتګ سره هر څه روان شو خو هیڅوک هم دایم نه دي موږ افغانان شکر دومره باهمته خلک یو چې په شلو کلو کې د کمو امکاناتو سره ځان وکړی شو چې د نړۍ سره سیال کړی یم په خو وځو خصوصا د ځوان نسل نو دینه پسته چې د خارج ته روان دي د پاره نه روان شي دوی به ان تلاشي او ټول عمر بداهي دي ان ته بجوان کوي نه دوی ټول دی یو فکر په خاطر دي چې نن به زم سختي بتیرم مګر هم قوي به راځم نور بم په خوې سره راځم
لکه نو موږ ولیدل هغه کسان چې په اتیایم لسیزه کې تللي وو بیرته را نغلل ټول پاتشول اولادونه یې مغل ته پاتشول حتی ژبه یې هېری کړې
هغه وخت کې د هغه وخت افغانستان او د اوس افغانستان فرق دی کنه هغه وخت کې د افغانانو ژوند څومره وو تحصیلي کچې څومره وی پرمختګ څومره شوه مګر موږ کوم په افغانستان کې هیڅ کم نه لرو چې د نورې نړیوالې نه کم وسو څنګه دا اوس وضعیت د خاطره تاسو خپل وګورئ کنه چې همدا اوس پنتونونه بندې همدا اوس کار نشته اڅوک چې ځین کار تماش نه لري هغه څه بکړي خپل ژورنالیست یم د 2014 زیات ژورنالیست خمیرمنی په تلویزیونو او رادیوونو کې کار کو او د څلور سوه تر کې چې دا هغه اماري همدغه سی رادیو تلویزیونو په بندیدو دي مخ په بندیدو دي نو دا خط لاندې ټولې راشي دوی به چیرته کار کوي
مرزا کول صاحب تاسو وایست
خارج ته راغلي خلک په دې معنی نه دي چې دا کپاوسد د ول موږ وګورو شاوخه 15000 خلک دلته یا راتاک په حالت کې دي یا ځینې رسیدلې دي که موږ د 15000 کسانو نه ډیر زره ځوانان راوخلو هغه کسان چې دوی په تنا ډول راغلي دي او فامیلونه یې دمګړې په افغانستان کې دي کله دوی میاشتنی معاش او ست موږ تلور زره ډالر تر دوی زیات اخلي یعنی امکانات یې ست تر 30000 ډالر د میاشتې جوړ کی که تلور زره ډالر هر شخص ته موږ او ست ونیسو نو دا ټوټل کېږي 140 میلیونه ډالر د میاشتې 140 میلیونه ډالر مکمل امارات نشي جوړوي په یوه میاشت کې د دې 140 میلیونه ډالر نه کم لکه مشپیت میلیونه تر 100 میلیونه افغانستان ته ځي همدا خلک به همدا د کی پی اف تکړه ځوانان همدا د سفری کټاتو تکړه ځوانان همدا پیسې بیرته افغانستان ته ځي څوک چې په امریکا کې اوسېږي د پدې معنی نه دي چې حق سیدل تشو دا
پدې کې شک نشته چې ډېر هیوادونه خصوصا د زمو شاوخوا هیوادونه لکه پاکستان او اته هندو بلغه کسانو ډېر آیت ترلاسه کوي چې په بهر کې په عربي هیوادونو یا په غربي هیوادونو کې اوسي او د دې دوی د آثار او وړې شمن بده لیکن پدې کې شک نشته پدې تیرو کلونو کې د سی ویل کې چې تر 200 میلیون ډالر پورې له بهر نه افغانستان ته امدغه افغانانو لیژلې لیکن په دې ورستۍ ډله کې چې په دې ورستۍ شپږو میاشتو کې تللې دي ډېر داسې خلک تللې دي چې متخصص ول د هیواد امدا ډول خلکو ته ضرورت لري د اوریدونکو تشویش هم فکر کوم لدی درکو
مخکې لدې چې زدل ترسم زده جراتما په خواني ولسمشر د نړیوالو سندونو معاهدو تفاهم نامو پروتوکولونو کنوانسیونونو او داسې نورو ماتبه سندونو متخصص وم زما یوازینی هیله دا غوا چې هم دې ته میکار پیل کړی وو او ما ټوفل او الیټس پروګرامونه تعقیبول چې زه امریکا ته لاړ شم یا لندن ته لاړ شم او زه خپل ډاکټرا یا پی ایچ ډی تکمیل کړم نو دا د ما د ځوان صفت هیله می و ځکه ما ما هوډ وسم هم هغه شان د چې زه باید خپل نظام خپل ولست کار وکم او مخکمو اوس به هم وی او انده کی به هم وی
بریال صاحب ستاسو له خبرو د سه څرګند شو بلکې د نورو له خبرو هم د سه څرګند شو چې ستاسو مهاجرت یا افغانستان او وتل کومه سیاسي انګیزه نه لري بلکې اقتصادي او یاد ششوند پلاته کې غواړي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي
د ځوان د خکولو لپاره د کورنۍ د روخانه بتونکو لپاره دا غلار مې غواړه کړی دا کورنۍ په افغانستان کې ده او ما
لیکن هغه وادونه او بشي هغه وادونه چې غواړي افغانانو ته پناه ورکړي صرف هغه ته ورکوي چې هغه سیاسي مشکل ولري امنیتی مشکل ولري
خبره د سروان صاحب په دغه جمع کې چې د خلک د افغانستان راوتل دي دا هغه ځوانان دي یا هغه افغانان دي چې د دې ادارو سره په خپل کار کړیو لکه مام دا غي د یو ادارې سره کار کړي او مونږ چې د چارو لپاره وتلي هغه د امریکایي ځواکونو پخواني جنرالان یا منصبین یا څه ورته وایي دا غي لپاره وتلي هغه زموږ ژوند پر ریسک ګوري په خطر کې ګوري.
تر مې شنوارې تاسو هم غوبل چې د کار زمينه نشته او اکثره رسنۍ بندې شوې دي او خبريالان خصوصا خزینه خبريالان له کاره ګوښه شوې دي، یعنی ستاسو د وتلو انګیزه دا ده او که تاسو امنیتي ستونزې لیدلې؟
سلام صاحب، اول زه غواړم د خبرې ته اشاره وکړم چې څنګه چې تاسو په اول کې ویل یو نیم لک تر امریکا خواته یو نیم میلیونه د یو ګاونډي هیوادو ته وتلي. که ټوټل یې راونیسي د افغانستان ټول ایجوکیټډ نسل خو دومره نه دی کنه، دینه حتی زیات هم دی، داسې خو نه دی چې صرف په یو دوه درې کسه متخصص او په یو دوه درې کسه ژورنالستانو باندې تمامه شوه. په افغانستان کې همدا اوس ښه ډاکتران، ښه متخصصین، ښه ایجوکیټډ خلک پاتې دي، مګر هم ټول په کورونا سي. زمونږ د کورنۍ غړي تا چې ټلیفون ورکړو دغه پنځه شپږ میاشتې په کورو کې چې ناستې عادي وظیفو ته نه شي تلی. که وظیفو ته ځي هلته ځایونه نیول شوي دي، معاش نشته دی، پیسې نشته، نو څنګه به زړه ښه کړي؟ هره ورځ خصوصا ښځې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې برمته کوي، وژل کوي په مرموزه توګه باندې. د پخواني حکومت د 200 زیاته خلک وژل شوي دي، تر نن پورې چا پوښتنه وکړه؟ هیڅوک پوښتنه نه کوي. په کور کې په ځدننه د کور کې وژل کوي، هیڅوک د پوښتنه نه کوي، نو څوک به څنګه زړه ښه کړي چې پاتې شي هلته؟
سلامت اوسه. حزب الله بریال مدني فعال چې له ابوظبي څخه را سره وي، سونیا شینواری چې خبریاله و او په پاکستان کې اوسي، او همدارس ښاغلی نسیم خان مرزا کوال چې له متحدو ایالاتو څخه د ټلیفون له لارې را سره و.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.